ਦ ਮਾਸੀਗਰ ਸਲੋਰ ਵਜੇ ਦੇ ਥਾਸੇ ਸਮੁਖਕ ਲਾਸਤੇ ਰਟਿਉ ਨਾਵਰੀ ਦੇ ਖਬਰੀ ਖਬਰਾਉਨੇ ਤਮੋਸ ਫਰੀਦ ਸਿਆਲ ਦ ਸ਼ਫੀਕ ਯਾਰ ਦ ਤਖਨਕੀ ਚਾਰ ਉਪ ਸੰਭਾਲ ਅਖਤਰ ਕਲੇ ਕੋ ਖਬਰਾਉਨਾ ਪਾ ਖਬਰੋ ਨੋ ਪੈਲੋ پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت و هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلارې سیاستونه غوره کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبې په یوې خبري غونډه کې وویل شوې د 1481 لمریز کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرني شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 1400 لمریز کال کې راجستر شوي دي. د ویل د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,000,000 وه. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړای شوي 3,509,980 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې یې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,980 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوي دي چې د هغو له منځې 33 د افغانانو او له 2 پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنګلادیش اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له 1945 کلونو تر منځ دي. د اعتماد ورځپاڼې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی نصاري له قول لیکي په دغه هیواد کې اکثره موندل شوي جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلی نصاري د هم ویلي چې په تهران کې 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 4% نارینه او 8% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونو وړل کیږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 21 اروپایي هیوادونو وګړي د خپلو 216 استازو د ټاکلو لپاره رایې اچوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 308 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 11 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالند او سلواکیا په رای اچونې پای ته رسیدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل لوړندر سره د ماتلې واوریدل شي. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅه ولیدي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاورې د دې هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب دغه دوه غوښتنه ته څه دی په راپور کې درته وایي. په پاکستان کې به د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي د دوی وضعیت به هم درسره شریک کړو. خاوندانو شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې وايي په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالب مشتمل سیم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې کړې لمه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمه چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون پاته مخبره شوې له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځېنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړې چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کانفرنس کې وویل
که افغانستان وغواړي د هغو بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي.
از افراد صالح از اقشار مختلف
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم درې کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه په خپل ایکس پاڼو خبرې کړې دي، په دې شمیرو کې له 10,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړي چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د دغو شمیرو له مخې 12,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نومونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړی و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لورې په تاوتریخجنه توګه راایستل شوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې راوویستلو، کم تی بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاس کالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ له دې نه ډېر خو دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځکه زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کوچنیان مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شم، زما خپله اراده زه مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړ شم، یو هیواد ده کاروبار
وکمنو بچی خو واړی. د یادونه ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاس کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاس ته پورسته یو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یو میاس وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. وړاندې به د غزې جګړې ته هم ورشو، خوز به کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به واورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار موټر سایکل وګوره موټر سایکل ساسته په اوتې کې خامخا دره اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او موټران هم دغه سیم استران ته شل چر ولاړي خاصه د چیل د خاطر نو د ازمشت وطنوال د تجارتان دغه دای سی او دغه کې د ازمشت د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک دی مشکل دی
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکي هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دي له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت ترسره کړي او سرغړوونکي دي مجازات کړي.
ما نوم احمد ظریف دی. کندهاران ته ورسه ارزان تیل راوړي یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خرابې ټول د چیلو سم موټر خراب یا موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا غا د چیلو د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیلو پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیلو کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابوي موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زما نوم صدیق الله دی. د دولت څخه مدا خوښ دی وروره چې د تیل کیفیت سم کې نو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خراب وي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکي هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم د زیات د چیلو د امله خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د امله خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجه را وړي خراب بلې ما خپل خرڅوله د خراب کیاس مرب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنه پښکې مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. د اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینې د وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تاکو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر فراوړو.
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پاره بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل جنایت ور اضافه کړی دی. د غزې د روغتیا وزارت په چې حماس پورې تړلی دی وایي چې په بخښنې سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې پورې تړاو لري چې امریکا اروپایي اتحادیې تروریستي سازمان بولي اسرائیل وایي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه یرغمل خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشت لژد 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 480 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لشت لژد 200 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګه کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړی برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملکیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو څخه ری چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلی چې د دغو راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرژوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګي څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سره لدی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمينه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخونو خوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دی وايي د بانکي خدماتو لارې د پیسو په لیک کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی سره لاس کړیوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیک سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مونږ د امسایه ملکونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم باز اقتصادي مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامېږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه ما غسی اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خنه دي ارزانه خرڅي مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي یو کال کېږي چې زه په خپل د هټۍ د کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
مهمتر از هم تر ټولو مهمه دا ده چې د خونځوی دروازې د نجونو پر مخ تړلې. کوم پنګوال واړی ل خپل کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لونی یې ل خونځي به برخه شي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنۍ او کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلای کوي او زیاتوي چې د پنګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکه موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایداران ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نور الدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه IMF، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې د چې ګڼ شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشته وکړي، زمینه راته برابره کړي. و امین الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما دا پیغام و لوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سیلې رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابند کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډ وډ دي. که څه هم مو پلیسته وي دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي، ان خپل خوراکره ته نه جوړوي. خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوی ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بے برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. اوس ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه سیوش او پنځه ویشت مترو. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په انسټاګرام کې هم درسره فالو کړئ. هلته مطالب او راپورونه ولولې کولای شو زموږه واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري او همدارنګ ویل ولي او تخپل پیغامونه هم راته پرې خولای شي. د دې ترڅنګ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته هم ورتللی شي زموږ لایف خبرونه اوریدلی شي او همدارنګ مطالب مو هم لوستلی شي. دوی منی مې کې درته ومه.